The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو عزتمنو اوریدونکو خر اخلاص ته یو ساته خبری خپرونه واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د پنځم په ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د سهار لس بجې دي زه هم تاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دا یو ساته خبری خپرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي بلوچستان کې د امن په ځای کېدلو لپاره ټول ګوندونو لا په ګډه کار کول پکار دي اخوا وزیر اعظم بلوچستان کې د ائتلافي ګوندونو سره د مشورې وروسته سردار ثناء الله زهري د صوبې راتلونکو وزیر اعلی ټاکلې ده
وزیر اعظم بلوچستان صوبې کې د امن خبرې په داسې حال کې کړې دي چې صوبې ځینې بلوچ مشرانو د حکومت سره د مذاکرات رضا خوده ده
او نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کار کوونکي په ریاستي ادارو د بشری حقوقو د سرغړونې تورونه پوری کړي د بې درکه شوو بلوچستانو د حقوقو لپاره جوړ تنظیم مشر نصر الله بلوچ وایي
دنیا باندې د غزایرو کوم کې دلته اداران لاسو آئین قانون پامال دے انسانی حقوقی وائلیشن جاری دے کہ عمر ارس آرگنائزیشن کے ادا باندې نوٹس واخې
د افغانستان قندهار ایئرپورټ باندې د طالبانو په حمله کې د ملو شمیره 50 ته رسیدلې او د افغانستان استخباراتي ادارې انډیس مشر رحمت الله نبیل د صدر اشرف غنی سره په تګلاره د اختلاف لوجه استعفا ورکړي
دا وو د خبرونو سرټکی اوس هم پاک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی په کلکې ځپلی بلوچستان صوبې کې د امن پر ځای کبلو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو لا په شریکه کار کول پکار دي پایتخت اسلام آباد کې د مستون کیریټ کالج طالب علمانو سره د خبرو په وخت نو مبړي ویلي بلوچستان برتا د ملک نور برخو په رنگ ګراندې او په دغه صوبې کې د ترخی منسوبو ته زولو ژوند کړی ده د قدرتۍ وسیلو نه ډکه دغه صوبې د ملک نور صوبونه په ترخی کې اوس هم ډیره ورسره چرته چې بلوچستان بلتون وختون کې د ډیر وخت راهسې د حکومت پر ضد وسله والا مبارزه کوي
نن په نړۍ کې بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې بلوچ ملت پاله مشران تور لګوي چې دغه صوبې نه په زرګونو هغه بلوچ فعالین په زور بې درکه کړل شوي دي چې څوک چې د خپلو حقوقو لپاره جنګیږي د دوی تور د پاکستان په استخباراتي ادارو دی او خو دغه ادارې تل دغه تورونه ردوي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د بلوچستان حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو مشرانو فیصله کړې ده چې د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس په خپلې څوکۍ نه استعفا ورکوي او په راتلونکو سبرزو کې به په دغه صوبې کې د مسلم لیگ نون صوبایي صدر سردار ثناء الله زهري وزیر اعلی وټاکل شي د عبدالمالک بلوچ د استعفا سره به د نوموړي کابینه هم استعفا ورکوي د کال 2013 عمومي انتخابونو وروسته د بلوچستان درې سیاسي ګوندونه مسلم لیگ نون نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د واک اختیار په شریکول راضي شبي بي چې تر مخه فیصله شوی و دونیم کال په لپاره به د صوبې وزیر اعلی د نېشنل پارټي نه او د باقی پارټي دونیم کال لپاره به وزیر اعلی د مسلم لیگ نون ګون نوي
د افغانستان د جنوبي سیمه کندهار په هوایي جګړه د وسلوالو طالبانو له خوا شوې غړ برید د چهار شنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیدلی او چارواکو ویلي په دغه برید کې 50 تنه وژل شوې دي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د سه شنبه په سهار د کندهار په هوایي جګړه شوې برید کې 8 عام ملکی وګړي لس فوزي عسکر او 2 پولیس وژل شوې دي د سیشن به پورا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی و چې د یو ول طالبانو له خوا د غبرج شوی او د تلر وش ساتونو نه هم اوریدلې و بلې لور ته ورسته ریپورتونه وایي د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د پنځشنبه په ورځ د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې دا کار یې د آسیا جګړه کانفرنس نه وروسته په افغان ولسمشر د کانفرنس پر مهال د هغه په خبرو او انتقادي سرګندونو نه وروسته کړی دی
پاکستان او هند د دوه اړخیزه جامع مذاکراتو په بیا پر ځای کېدو باندې راضي شوي دي دغه پرمختګ اعلان د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو مشاور سرتاج عزیز سره خارجه دفتر کې د لیدو وروسته میډیا سره د خبرو په محل کړی دي نور حال په دې حق لباندي د اسلام آباد نه د ریډیو خبريالا رابع پیر راکبي
تیر ورځ ته افغانستان په اړه کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې د ګډون لپاره راغلی د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج یو اړخ ته د افغانستان سره د تجارت سیوا کول شمنی وکړې، خو بل پلو ته د کانفرنس په ترڅ کې کېدونکې د لیدونو وروسته د پاکستان سره د اوږدې مودې راهیسې ودرول سوي د جامع مذاکراتو د بحالي اعلان هم وکړې. سو د مطبوعات سره خبرو کې دی ویل
جو ڈائلگ کمپوزٹ ڈائلگ کے نام پہ چل رہا تھا، بعد میں ریزیومڈ ڈائلگ کے نام پر چلا، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نئے سرے سے اس کو کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائلگ کہیں گے۔
کمی خبری چی دا جامع مذاکراتو پا توګه کېدو وروسته د مذاکراتو جاری ساتلو په نوم چلېدو، موږ دا پریکړه کړې ده چې موږ به د نوي سره څخه هغوی ته دوه اړخیزه پراخ مذاکرات وایو. په دغه خبرو کې به هر څه هغه خبرې کېږي چې د جامع مذاکراتو برخه وو، او د دې نه علاوه به نور څه هم پکې شامل وي. دوی دا هم ویل چې د دغه خبرو نیټه او طریقه کار به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکتورو په ذریعه طے کړی سي. د پاکستان او د هند ترمنځ د خبرو د حالی پریکړه په کامی سیاسي او نړیواله کچه هرکلی کیږي، او ویل کیږي چې د پاکستان او د هند ترمنځ د خبرو عمل ته دوام ورکول ضروری وو. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو دا.
پاکستانی رسنه وایي چې افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی. د دې وړاندې څخه کال د جولای میاشت کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو عمل د طالب مشر ملا عمر د مړینې ښکاره کېدو نفس اودرېدل شوی و، د کوم څخه وروسته چې کابل کې د تشدد څخه د ډکو بریدونو کې اضافه هم راغلی وه، او کابل په دغه بریدونو کې په بل واسطه توګه د پاکستان د لاس لرلو تور لګولی و.
د امریکای خارجه سیکرټری جان کیری وای سعودي عرب کې د شام یاغي ډلو ترمنځ خبرې ډېرې تعمیري ښکاری، خو ویلې د سولې خبرو تازه مرحله لپاره نوي نیټه ټاکل به د وخت نه مخکې خبروي. کیری دا خبرې پیرس کې د ملګرو ملتونو موسمي بدلون په موخه کړي. نوموړي خبریالانو ته ویلي دوی نیویارک کې د یوې غونډې هم پلان لري. د شام اپوزیشن ډلې د ریاض په غونډه کې کوشش کوي چې د صدر بشار الاسد د حکومت سره د تجویز شوو سولې خبرو وړاندې یو متحده ډله جوړه کړي.
د صدر باراک اوباما انتظامی ویلی چې په عراق او شام کې د داعش د وسلوالو پر ضد فشار زیاتوي، خو د عملیاتو دپاره به هلته پوځ نه لیږي، او د دفاع وزیر یې ویلي چې د داعش پر ضد جنگ کې د نړیواله ورورولۍ نور چټک ګامونه واخلي. د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر د چهارشنبې په ورځ د سنیټ آرمډ سرویس فورسز کمیټې ته ویلي چې په زیاته شمېره کې امریکایي ځمکني پوځ د لیږلو مطلب دا وي چې جنگ د دښمن په خوخه کولی شي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د اوباما انتظامی ویلی چې دوی په شام او عراق کې د اسلامي ریاست وسلوالو باندې لګیا دي پوځي فشار زیاتوي، خو د سرکمز مکنی عسکرو لیږلو مخالفت کوي. د دفاع وزیر اش کارټر هم په دې جنگ کې د نړیوالې مرستې زیاتولو لپاره غږ کړی. نوموړي ویلي چې شام او عراق ته د داعش پر ضد د ځمکني عسکرو لیږل به یوه غلطي وي، او یو رقم د دښمن په شرطونو به جنګېدل وي.
By seeming to americanize the conflicts in Iraq,
the defa wazir ash carter wai che da sham o iraq jang na da america jang jodawalo saraba da si wushi che da daish mukhalifa ra pasidali kasan ba hum zamung po grewan priuzi kho da numawri da khabar ta po jawab ke da senate da armed services ya waslabanz wakun committee mashar aw da republican gun sara taluq larun ki jan mekhen jawab sada se ho
ISIL's threat against our homeland is real.
دی وای چې ISIL یا داعش زمونږ کورنی امنیت لپاره یو حقيقي نیخ پنیغه او مخ په زیاته دړکا ده. مونږ دا جنگ نه ګټو او وخت لګیا دی د لاسازی. هغه لیکاټر ویلی چې دوی د دولت اسلامي پر ضد لګیا دی خپل کمپاین د خصوصي ځواکونو او نورو زیاتو هوایي بمباري سره تیزوي.
د فرانس سرخار پیرس کې د یو سل او شپږ نوي ملکونو نمائندگان د جمعې ورځې ډیډلاین وړاندې د موسمي بدلون په سر یو فراخه تړون ته رسیدو کوشش کوي، خو د دې لپاره فنډونو ورکولو او هدفونو اخودو په سر اوس هم اختلافونه موجود دي. د شورو پر ورځ د 29 پاڼو خپور کړی شوی مسوده کې ښودل شوی اختلافونه ډېر غټ دي، په خصوصي توګه د مالدار هیوادونو ذمهوارو په سر پوښتنی چې غریب ملکونو ته د موسمي بدلون پروګرامونو لپاره فنډونه ورکړي.
د امریکای مسلمانانو له خوا په امریکا کې د پیسو راغونډولو کمپاین پیل شوې ده. دا کمپاین د سان برناردینو د ترهګری پی اف کورنیو سره د مرستې لپاره پلان شو. د امریکا کالیفورنیا ایالت کې تر اوسه شاوخوا 1.8 لک ډالر ټول شوي دي. فیصل قاضی چې د دغه خار یو غیر منافع بخش اداري کارکونکي دی او د اسابو ماهر هم دی، دغه کمپاین د انټرنیټ په ذریعه آنلاین پیل کړو.
امریکا کې تر ټولو مشهور مسلمانانو نه یو او د باکسینګ پخوانی چمپیون محمد علي د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ خلاف نیوکو کوونکو کې شامل شبه دی، چا چې امریکې ته د مسلمانانو په داخلي بندیز لګولو تجویز ورکړی. محمد علي په یو مختصر بیان کې په مسلمانانو غږ کړی دی چې د هغه خلکو خلاف آواز پورته کړي څوک چې د ذاتي ایجنډې لپاره د اسلام نوم استعمالوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو بلوچستان ایالت اړخته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د بلوچستان حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو مشرانو فیصله کړې ده چې د صوبې اوسنی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ به د خپل څوکۍ نه استعفا ورکوي او په راتلونکو څو ورځو کې به په دغه صوبه کې د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي صدر سردار ثناء الله زهري وزیر اعلی وټاکل شي د راتلونکو دونیمو کالو لپاره، او دا د هغه منصوبې د هغه لوزنامې برخه ده چې ائتلافي ګوندونو په بلوچستان کې د کال 2013 عمومي انتخاباتو وروسته کړی و. نور حال په تیر خبرونه کې مونږ په اسلام آباد کې د خپل خبريال پیرولا چانه پوښتلو.
دا غونډه چې دا تر سره رسیدلې ده او د کې چې کوم مهمه فیصله شوې ده بلوچستان کې د وزیر اعلی د تبدیلینو، هغه پکې دا فیصله شوې ده چې عبدالمالک چې دی ډاکټر عبدالمالک دی به د خپل وزارت اعلی د څوکۍ نه به استعفا ورکړي، او د غونډه دا فیصله کړې ده د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې چې کوم شوې ده چې راتلونکي وزیر اعلی چې دی هغه به د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي سردار ثناء الله زهري بوي راتلونکي وزیر اعظم، او دغه عمل چې دی نو دا به په درو صدور ورځو کې سر ته ورسول شي. د وزیر اعظم اوس طرف نه یو اعلامیه هم جاری کړی شوی دا پکې د دغه فیصلې ویل شوی دي، او د عبدالمالک سره چې دی نو ټوله کابینه هم د دې چې دا هغه به استعفا ورکړي، او مری معاهده چې کوم د نن نه دونیم کال مخکې شوی و چې پکې دا فیصله شوی و چې دونیم کال پس بیا د مسلم لیگ نواز ګوند وزیر اعلی راځي نو هغه معاهده باندې عمل درآمد کیږي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دي او راتلونکي څو ورځې کې به بلوچستان کې سردار ثناء الله زهري چې دی نو دی به د نوې وزیر اعلی په حیث باندې به توګن پورته کیږي. اکرام صاحب
پیر ولا چا صاحب په دې څنګه چې تاسو ویلې چې سردار ثناء الله زهري به راتلونکي دونی مکالو پورې بیا وزیر اعلی بي، نور چې کوم په پارټۍ کې او په کابینه کې چې استعفاګانې به ورکوي، د هغې کوم ښودل شوي دي چې څه سټپ به وي د کومو ګوندونو نه به پکې څوک راځي؟
اکرام صاحب دا چې څنګه تاسو خپل خبرو کې ویلو دا درې پارټیانې په دې کې مهم چې کوم لوی پارټیانې دي، یو پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا دغه پارټي چې دي نو د دوی یو لس سوال څو کې دي دغه شانتي د دوی وزیران عبدالمالک په کابینه کې مو اپراتون کې کابینه کې د دوی وزیران دغه شان نشتل پارټي دا چې د کومې پارټي سره د عبدالمالک تعلق نو هغه هم په دغه ائتلاف کې شامل وی، او د واکمن مسلم لیگ نواز ګم چې کوم چې په مرکز کې واکمنه ګوند او چریدي وزیر اعلی راشي نو د دوی پارټي به د دوی غړي به هم د کابینه برخه وي. دلته کې یو خبره چې کما اکرام صاحب دا اوریدونکو لپاره غدا ده چې د دې سیټ اپ باره کې چې دا کوم بدلون را روان دی یا کوم فیصله وشو نو دې باره کې د چکموس د قومي سلامتیا مشیر ټاکل شوی دی او مخکې د بلوچستان کور کمانډرو نو داسې رپورټونه وو د جنرال ریټایرډ نصر جنجوا والي سره چې فوج او غیدا غوښتل چې ډاکټر اول عبدالمالک ته بیا پاتې شو. دا مشوره دی د وزیر اعظم نواز شریف لور کړې و چې خبر دا وي چې ډاکټر عبدالمالک باقي دولین کال پورې پاتې شي، خو وزیر اعظم د دغه مشورې باوجود چې دا فیصله کړې ده چې راتلونکي وزیر اعلی به سردار ثناء الله زهري وي، او دا غي یو لوی وجه ده خو د لیکيږي چې کو دا فیصله وزیر اعظم نه کوله. نو بلوچستان کې چې کوم مسلم لیگ نواز ګوند دی د سردار ثناء الله زهري په مشرۍ کې چې هغه صوبایي صدر دی، نو هغه تر دې پورې تیار وو چې هغه بیا په خپل سر باندې ادا بے باورې تحریک جوړو ته تیار وو. نو ځکه وزیر اعظم دغه فیصله کړې ده، اوس دا خبر یقیني شوی ده چې راتلونکي وزیر اعلی چې دی یو څو ورځې کې به هغه به عبدالمالک نه وي، هغه به سردار ثناء الله زهري وي. اکرام صاحب
ډېر مننه. پیر ولا شاه صاحب موږ ته د دې تفصیل راکولو. در وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د پداسې حال چې په بلوچستان کې د واک اختیار د منتقلي فیصله شوې ده، او دا د کال 2013 د انتخابونو وروسته چې کوم تړون شوی و د درې سیاسي ګوندونو ترمنځ د هغې لاندې شوې ده. زو چې په بلوچستان کې به د راتلونکي وزیر اعلی سردار ثناء الله زهري لپاره څومره چیلنجونه وي. وړاندې هم د ډاکټر عبدالمالک بلوس په حق لباندې ځینې خلکو داسې خبرې کولې چې ګینه هغه سره دومره واک اختیار په دغه صوبه کې نشته دی. زموږ سره دا وخت د کوټنا د ډان ټلویژن بیرو چیف سیدلی شاه صاحب راغلی دی. سیدلی شاه صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو، په خیر علی.
ډېر مننه
سیدلی شاه صاحب. په داسې حال چې واک اختیار مسلم لیگ نون ګوند ته اوس راغلی دی، د وزیر اعلی چې کومه څوکۍ ده هغه به سردار ثناء الله زهري صاحب د راتلونکو دریمو کالو لپاره، څه چیلنجونه به د هغه مخې ته وي په دغه صوبه کې؟
زما په خیال سره تر ټولو غټ چیلنج دی هغه په دې ایالت کې هغه د امنیت پریولیټي. بلوچستان کې د تیرو 15 کلو سره د امنیت وضعیت هغه ډیره خراب ده. دلته هدفي وژنې، د بمو چاودنې او تشتونې دا ډېرې زیاتې وسوې. خو یو کریډټ باید چې موږ وزیر اعلی چې کوم ډاکټر مالک بلوچ دی یا د هغه نور چې کوم سیاسي ملګري دي باید چې هغو ته دا یو کریډټ ورکړو چې په تیرو دوه نیمو کالو کې په کوټه ښار کې او د بلوچستان چې نورې داسې علاقې دي په هغو کې د امنیت وضع چې ده هغه برابره شوې ده. نو اوس صورتحال بهتره دی په نسبت د پاکستان بي پس پاتې چې کوم دلته ګورنمنټ وو د هغه په مقابله کې صورتحال چې دی اوس بهتره دی. تر ټولو غټ چیلنج ما په فکر سره هغه امنیت دی. دویم غټ چیلنج بلوچستان کې تر ټولو غټ چې بیا کومه مسله ده هغه کرپشن دی، بدعنوانی ده، او دلته بیا ګورننس یا میرټ یا انصاف په ادارو کې راوستل چې دی دا به د ثناء الله زهري لپاره تر ټولو یو دویم غټ چیلنج وي. نو ظاهر ده بیا تاسو که وګورئ دلته بلوچستان کې بیروزګاري او غربت د دې شر چې ده هغه د ملک د نورو صوبو څخه بېخي ډېره زیاته ده. یعنی د ورلد بینک د 2006 یو رپورټ دی دا هغه مطابق بلوچستان کې تعلیم، صحت، د چلو اوبه او سینیټیشن نور داسې چې کوم سوشل انډیکیټرز دي په هغو کې بلوچستان د نورو صوبو په مقابله کې تر ټولو پسمانده دی. نو بلوچستان کې دلته د ډوډۍ مسله ده، د روزګار مسله ده، د امنیت مسله ده. بیا د ډاکټر مالک بلوچ یا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مسلم لیگ نواز چې کوم دلته ګډ حکومت وو دا دوه نیم کلو کې دوی چې کومې دعوې کړي وي یقینا ما په فکر سره هغه دعوې دوی نه دي پوره کړي. اوس هم په کوټه ښار کې صورتحال داسې دی که چیرې ډاکټر وي نو هلته میډیسن نه وي، دوا نه وي، او که چیرې دوایي هلته ډاکټر نه وي. دا وخت هم که وګورې په کوټه ښار کې د هسپتالو حالت چې دی هغه انتهایي ډېر خراب دی. خلک په زرو روپۍ په پرایویټ کلینیکونو کې ډاکټر ته ورکوي او بیا خپل علاج کوي. دویم یعنی تر ټولو اهم شعبه چې دا اخر تعلیم ده. دا وخت په صوبه کې 12,000 پرایمري، میډل او های سکول دي. په دې کې کم چارواکي دي د محکمه تعلیم هغه په خپل دعوایي چې په دې کې 3,000 4,000 چې دي هغه ګوس سکول دي. یعنی صرف په کاغذو کې دي او دا چې په زرو چې کم اساتذه دي هغه په کاغذو کې خوسته، لیکن په میدان کې په سکولو کې نشته. نو دغه صورتحال چې دی دا یقینا د ثناء الله زهري لپاره ډېر غټ چیلنج دی.
سیدلی شاه صاحب، تاسو چې کوم خبر وکړله چې په تیر دوه نیم کال کې دومره امپروومنټ هغه شان نه ښکاري، تاسو ډېر ټولو ذکر هم وکړو امنیت او کرپشن، که دوه نیم کال کې وزیراعلی عبدالمالک بلوس نه دی ختم کړی، امنیت یې نه دی راوستی، کرپشن یې نه دی ختم کړی، نو په دوه نیم کال کې به سردار ثناءالله زهري څنګه ختم کی او څه ویني؟ د ده سره به واک اختیار څومره وي که نه واک اختیار به ورسره هغه شان نه وي څنګه چې د عبدالمالک بلوس په حق لباندې ویل کیږي؟
دا سړي چې یقیناً واک او اختیار د دوی سره ډېر زیات تھا، دا وجوهات دا دي چې د ان ایف سی ایوارډ چې د پیپلز پارټي په دور کې په هغه باندې اتفاق کړای اوسو، نو د بلوچستان چې کوم بجټ دی هغه د 75 ارب روپۍ څو لاړی تر 200 ارب روپۍ زیات شو، لیکن وای وو خاطر بجټ دومره زیات شو او دوی مخاطه کې صرف د کوټه شهر مثال زو تاسو درکمه کوټه شهر دا د کندرات منظر کریشي، په کوټه شهر کې د تعلیم مسله ده، د صحت مسله ده، د ټرافیک مسله ده، نور د سدیری زیاتې مسلې سره، او بیا تاسو خبره وکړه چې په دونین کال کې د مالک بلوس چې دی دا مسلې نه کې حل، نو مایوسی خو نه ده خو زه به دا درته وایم د نن مطلب چې دا کم نامزدګي سره ده د سردار ثناءالله زهري، زه فکر نه کوم چې شام بدل شي یا بهتري راشي، ولې چې خبره دا چې دلته سیاسي ګوندونه چې کم دي د هغو د اهلیت مسله ده، په هغو سره شته میکانیزم نشته، استراتیجي یعنې د هغو سره شته حکمت عملي نشته، شتیم نشته، او بل دا چې دی چې دلته ایمانداری یو ډېر غټ سوال دی، وسایل خوسته، پیسې خوسته، او دا پیسې نه د ډاکټر مالک وي نه دا پیسې اوس د ثناءالله زهري دي، دا د دې صوبې که بلوس دی که پښتون دی یا نور چې کوم خلک دلته اوسېږي دا د هغو د ټیکس پیسې دي، څنګه دا چې ده چې د ثناءالله زهري یا د ډاکټر مالک بلوس د دې چې کومې کابینې اسمبلی ده د دوی کار دا و چې دلته قانون سازي وکړي، لیکن دلته یو ډېر دا یو ستم ظریفي ده او دا یو المیه ده په دې صوبه کې به خاص کر په ملک خدا مسئله سه، لیکن په بلوچستان کې دا مسئله ده چې دا ترقیاتي کارونه خو چې کوم بلدیاتي نمندگان یا کونسلران دا غیر زیاد هغه کار دی، دوی انتخابات وکړ تر اوسه او هغه ته اختیارات نه جوړ کړي، هر وزیر هر مشیر هغه په دې کې ډېر دلچسپي لري چې مالیاتي اختیارات هم دا غسري، یعنی انتظامی هم وي او مالیاتي هم وي، نو د دې سبا ته صورتحال ډېر خراب دی، زه په خپل خوشبینه نه یم چې دلته به ترقی یو بهتري راځي، خو کم از کم دا ویلی شم چې ډاکټر مالک بلوس چې هغه ته هر سړی وتلی شو په یو ورځ کې به په 15-16 پروګرامو کې شرکت کوي، فکر نه کوم چې ثناءالله زهري ته دومره په اسانۍ سره خلک ورشي.
ډېر مننه سید علی شاه صاحب زموږ سره خبرو کولو.
مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری خپرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګس رازو یو بل ریپورت ولور ته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی په کرکټ زپلی بلوچستان صوبه کې د امن پر ځای کولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته په شریکه کار کول پکار دی، او پایتخت اسلام آباد کې د مستونګ کیډټ کالج محصلینو یا زده کوونکو سره د خبرو پر وخت نوموړي ویلي په بلوچستان ورته د ملک نورو برخو پر رنګ ګران دی، او په دغه صوبه کې یې د ترقی منصوبو تیزولو ژمنه کړې ده. په دې هکله د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب یو ریپورټ تیار کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د بلوچستان مستونګ کیډټ کالج طالب علمانو سره په اسلام آباد کې یو ملاقات په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي تیر وختونو په مقابله اوس بلوچستان کې د امن او امان حالات ښه شوي دي، او صوبه کې ټول سیاسي ګوندونه حکومتي امور په اتفاق مخ په وړاندې بوزي، او دوی غواړي چې نه صرف حکومتي امور بلکې امن قائم دپاره هم داسې په اتفاق کار وشي. وزیر اعظم بلوچستان صوبه کې د امن خبرې په داسې حال کې کړې دي چې صوبې ځینې بلوچ مشرانو د حکومت سره د مذاکراتو رضا ښودلې ده، خو دې سره د بلوچ ریپبلیکن ګوند جلاوطن مشر برامداغ بوکټي دا هم ویلي دي که چېرې پاکستان پوز فکر بدل کړی وي او صوبه کې پوځي عملیات ودرولو نه پس سیاسي طریقې سره د مسلې حل غواړي نو بیا دوی مذاکراتو ته تیار دي، خو مذاکرات به با اختیار خلکو سره کولی شي، او په ظاهره بلوچستان وزیر اعلی سره د مذاکراتو په لړ څه اختیار نشته. بلخوانن وزیر اعظم دا خبر هم کړی ده چې بلوچستان صوبه د دوی ته هم دومره ګرانه ده څومره باقی پاکستان، او د صوبې ترقی لپاره به هر ممکن کار کولی شي.
جتنا بڑا خطہ ہوتا ہے اس پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ رقم بھی خرچ کی جاتی ہے اس کے ڈیولپمنٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو بلوچستان ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ پاکستان کا کوئی اور دوسرا خطہ ہمیں عزیز ہے.
وزیر اعظم وی چې څومره لوی زی بوي نو په ترکه به دومره وسایل بکار وی او بلوچستان دوی ته هم دومره ګران دی څومره باقی هیواد. بلوچستان په رغبه کې د پاکستان ټولو لوی صوبه ده. خو یو شمیر قدرتي وسیلو او قدرتي ګیس موجودګي باوجود د پاکستان ټولو غریب صوبه هم ده. د کال لپاره د بلوچستان بجټ 230 ارب روپی وو او د دې په مقابله کې د پنجاب صوبه بجټ نږدې 1500 ارب روپی وو. سره وړاندې د بلوچستان وزیر اعلی دا خبره هم کړې وه چې صوبه کې ترقیاتي کارونو تکمیل لپاره دې صوبې ته 1500 ارب روپو ضرورت دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو ریدم غدا یو ساته خبرې خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندي اوري او راځو د امریکای کالیفورنیا ریاست سین برناردینو کې چې کومه پیښه شوې وا چې پکې سید رضوان فاروق او د هغه پاکستانی میرمن تشفین ملک 14 کسان وژلو. دلته کمې پلټنې روانې دي، کمزې تر رسیدلې دي. ورستي حال لپاره د منګ همکار ارباب محمود علي سټوډیو ته راغله دي. سړی مشي
خوار مشي
ارباب صاحب، پلټنې په امریکا کې د دغه ترهګر پیښې په حق لبانې کم ځای ته رسېدلي؟
لومبی د ټولو نه مخکې خبره به تشفین ملک پلار په حق لبانې مطبوعاتو کې خبرونه راغلي دي او هغه وایي چې د لور لخوا چې کم کار شوی دی هغې غندنه کړې ده او ویل چې خپله هم په حیرانه دی په دغه کار کولو باندې. بل دلته کې امریکا کې دننه هم په مطبوعاتو کې یو شمېر رپورټونه رامخته شوي دي. پرون د سینټ جوډیشری کمیټي وا کم چې د قانون لپاره کمیټي ده د سینټ، هغې ته د اف بی آی یا د پلټنو مرکزي ادارې چې امریکا کې ورته اف بی آی وایي، د هغې مشر جیمز کومی وینا کړې وه، هغې ته پیش شوی وو، هغه ځینې خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو ته به کېږدم چې هغوی څه خبرې کړې. لومبی خبره هغه دا کړې وه چې دوی دلته کې دوی د ډېر وخت نه، د حملې نه تر ډېر وخته مخکې تندربه خوی خپل کړو یا سوچ مفکوره اغستې وه، د هغې ملګري شوي وو. دا دومره تللی ده که دې ته چې کوم معلومات دي تر اوسه پورې رامخته شوي دي. کال 2013 په آخره وروستو چې په آخره کې دوی خبرې شروع کړې وې، دوی به په انټرنیټ د لارې باندې د شهادت خبرې به کولې، د جهاد خبرې به کولې. بیا اوس پلټنې کوونکي د دې سیزونو په دې یقین دي چې دوی د چرته د یو خارجي ترهګرې ډلې نه متاثر شوي دي. خو د دوی څوک دي چې د چا سره نږدې اړیکې وې، چا دوی ته وسایل ورکړي وو لکه د دې سره مرسته کړې وه، او یا د چا نه تاثر اغستې وو، چا مرسته کړې ده، څوک د دې په شا ولاړ وو، چا ورته وسله ورکړې ده، دغه معلومولو کوشش کوي پلټنې کوونکي. دوی ته لا اوسه پورې تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. سینیټر لینس گرام چې ریپبلیکن ساؤت کیرولانا نه دی، هغه دا پوښتنه وکړه چې آیا د واده نه د دې دا واده چې شوی دی نو دام ځینې ترهګرې ډلې په یو منصوبې سره یو پلان سره کړی، نو کوم یې ورته وویل چې د اف بی آی مشر دی، هغه ورته وویل چې دا معلومات که رامخته شي نو دا یو ډېر اهم معلومات په وي چې دا رامخته شي. دوی جیمز کومې دا خبره هم وکړه چې دوی ته داسې شواهد هم ترلاسه شوي دي چې دوی ټوپکې بدلولو کوشش کولو، لکه د هغې نه نور طاقتورې ټوپکې جوړولې کم چې د دوی نه نیولې شوي دي. بله یو مهمه خبره چې هغوی ورته په ګوته کړه، هغه وایي چې د اسلام په خلاف باندې، د مسلمانانو په خلاف چې امریکا کې ځینې سیاستدان او په خاص توګه چې د ریپبلیکن لخوا د هغوی نمایندګۍ ګټلو لپاره کم کاندیدان رامخکټ شوي دي، ډونلډ ټرمپ هغې کې هغه یو بیان چې کم د امریکې ته په راتګ باندې ټولو مسلمانانو باندې پابندي لګول پکار دي، دغه بیانونه دغسې بیانبازي چې دا هغه د دلته امریکا کې کمیونټي یا هغه ټولنې سره مرسته نشي کولی، هغوی کې مدد نشي کولی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دغه ټولنې سره لګیا دي کار کوي. او آیس یا داعش او ترهګر چې دي، هغوی هم دغه ستراتیجي ده، هم دغه تګلاره ده چې مسلمانانو ته دا سیزونه ور په ګوته کې چې امریکا تاسو ته غلط نظر لري، تاسو خلاف چې دی د هغوی سوچ چې دی تندره به دي زور سره.
ډېره مننه ارباب صاحب،
مهرباني.
We'll be right back.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ستړي مشه خبرمن اوریدونکو خر اخلاص نن د پنځشنبه ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. یو ځل بیا غواړو چې تاسو ته وړاندې کړو د مهمو خبرونو سرته کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په بلوچستان کې د امن پر ځای کېدلو لپاره ټولو ګوندونو لا په ګډه کار کول پکار دي. افغان وزیر اعظم بلوچستان کې د ائتلافي ګوندونو سره د مشورې وروسته سردار ثنا الله زهري د صوبې راتلونکي وزیر اعلی ټاکلی دی.
وزیر اعظم بلوچستان صوبه کې د امن خبرې په داسې حال کې کړې دي چې صوبه ځینې بلوچ مشرانو د حکومت سره د مذاکرات رضا ښودلې ده.
نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکوونکي په ریاستي ادارو د بشری حقوقو د سرغړونې تورونه پوري کوي. بې درکه شوو بلوچستان د حقوقو لپاره جوړ تنظیم مشر نصر الله بلوچستاني
دنیا باندې د غزایر قوم کې دلته اداران لاسو آئین قانون پامال دے انسانی حقوقی وائلیشن جاری دے کہ عمر ارس آرگنائزیشن کے ادا باندې نوٹس واخې.
د افغانستان قندهار ایئرپورټ باندې د طالبانو حمله کې د مړو شمېره 50 تو تر رسیدلی او د افغانستان استخباراتي ادارې انډی اس مشر رحمت الله نبیل د صدر اشرف غنی سره په تګلاره د اختلاف لوجې استعفا ورکړي.
اوس هم د دغه خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په کلکې زپلی بلوچستان صوبه کې د امن پر ځای کولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو لا په شریکه کار کول پکار دي. پایتخت اسلام آباد کې د مستون کیریډ کالج طالب علمانو سره د خبرو په وخت نوموړي په دغه صوبه کې د ترخی منصوبو تیزولو ژمنه کړې ده. بلوچستان کې ځینې بلوچ مشرانو د حکومت سره د مذاکراتو په کولو رضامندي ښودلې ده. خو جلا وطن بلوس مشر براهم داغ بوکتی ویلی کچری پوز په بلوچستان کې خپل تګلاره بدله کړی وی او پوزی عملیات ادروی نو دوی خبرو ته تیار دي.
نن په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې بلوچ ملت پاله مشران تور لګولي چې دغه صوبې نه په زرګونو هغه بلوچ فعالین په زور بې درکه کړل شوي دي. څوک چې خپل حقوقو لپاره جنګیږي دغه تورونه په هغوی د پاکستاني استخباراتو ادارو باندې لګولي دي خو هغوی دغه تورونه ردوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د بلوچستان حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو مشرانو فیصله کړې ده چې د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس بعد خپلې څوکۍ نه استعفا ورکوي او په راتلونکو څو ورځو کې به په دغه صوبه کې د مسلم لیگ نون صوبایي صدر سردار ثنا الله زهري وزیر اعلی وټاکل شي. د عبدالمالک بلوس استعفا سره بعد نوموړي کابینه هم استعفا ورکوي.
د افغانستان د جنوبي سیمې کندهار په هوایي ډګر د وسلواله طالبانو له خوا شوې غټ برید د چهارشنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې او چارواکو ویلي په دغه برید کې 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي. اخبار روسي رپورټونه وايي د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د پنځشنبه په ورځ د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. دا کار یې د آسیا د کانفرنس نو وروسته په افغان ولسمشر د کانفرنس په مهال د هغه په خبرو انتقادي څرګندونو نو وروسته کړي.
د امریکای خارجه سیکری جان کیری وایي سعودي عرب کې د شام یغي ډلو ترمنځ خبرې ډېرې تعمیري ښکاري خو ویلي د سولې خبرو تازه مرحله لپاره نوې نیټه ټاکل به د وخت نه مخکې خبروي.
پاکستانی رسنۍ وایي چې افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی او په عین حال کې افغان صدر اشرف غنی د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف سره لیدنه کړې او جنرال راحیل شریف هغه ته د افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان لخوا د بشپړ ملاتړ باور ورکړی دی.
د فرانس سرخار پیرس کې د یو سل او شپږ نوي ملکونو نمائندگان د جمعې ورځې ډیډلاین وړاندې د موسمي بدلون په سر یو فراخه تړون ته رسیدو کوشش کوي خو د دې لپاره فنډونو ورکولو او هدفونو اخودو په سر اوس هم اختلافونه موجود دي.
د صدر باراک اوباما انتظامی ویلي چې په عراق او شام کې د داعش د وسلوالو پر ضد فشار زیاتوي خو د عملیاتو د پاره به هلته پوز نه لیږي او د دفاع وزیر یې ویلي د داعش پر ضد جنگ کې د نړیوال ورورولوي نوره هم چټک کړي.
امریکا کې تر ټولو مشهور مسلمانانو نه یو او د باکسینګ پخوانی چمپیون محمد علي د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ خلاف نیوکو کوونکو کې شامل شوی دی، چا چې امریکې ته د مسلمانانو په داخلي بندیز لګولو تجویز ورکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبري خپرونه ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډي سي نه غواګیز موږ په دې خپرونه کې تاسو ته نور هم ریپورټونه او مرکې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو، خو اوس وخت شوی دی مطبوعات ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې د مطبوعاتو نه تاسو ته کومه موضوع راخیستې ده.
په جنگونو او خانه جنگو کې د ټولو نه زیات مالی او جهانی نقصان د عامو او د بیګنا خلکو کیږي. په جنگ کې ککړ فریق خو د خپلو مړو او د زخمیانو د میدان جنگ نه د اوچتولو او د مړو د خخولو او د زخمیانو د دارو درملو کولو د وړاندې نه بندوبسونه کړی وي، خو په دې جنگونو کې د دریم فریق یعنی د بیګنا عامو خلکو پرسانې حال د جنگ یو فریق هم خپل ذمہواري نه ګڼي. د دا قسمه بیګنا عامو ځپلې شوو خلکو د لاس امداد دپاره په عالمی سطح ډېرې داسې ادارې او تنظیمونه کار کوي چې یا خو په عالمی مالی مرستو ژوند لري او یا ورلشتمن خلک او ادارې مالی امدادونه ورکوي. د جنگ ځپلو خلکو د امداد دپاره د شتمنو ادارو شخصیاتو او د حکومتونو په مالی امداد چلیدونکو ادارو کې یو عالمی اداره د بین الاقوامي صلیب احمر په نوم هم ده. نن د امریکې مشهور اخبار کریسچن ساینس مانیټر د دولت اسلامي په شروع کړي جنگ کې د بین الاقوامی صلیب احمر د کردار په حواله خپل یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته آیا دولت اسلامي والا په سینه کې زړه لري؟ صلیب احمر په دې لړکی د خ امید سرګندونه کړی ده. کریسچن ساينس مانیټر د خپل اداریې په شروع کې لیکلی دي چې د دنیا زیاتره ملکونه او د امریکې په صدارتي انتخابي زغل کې شامل صدارتي امیدواران د ISIL یا د دولت اسلامي خلاف د سختو اقداماتو کولو په حق کې دي، خو په جنگونو او قدرتي آفتونو کې د زپلو خلکو امدادي ادارې بین الاقوامي صلیب احمر د دې ټولو ملکونو او د امریکانو صدارتي امیدوارانو اپوټه دولت اسلامیه سره د خبرو اترو کولو په حق کې بیان ورکړی دی. صلیب احمر روانه هفته کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې صلیب احمر په شام او عراق کې د دولت اسلامیه د اختیار لاندې یو لوی سیمه کې د جوبلو خلکو امداد لا دغو علاقو ته د تلو دپاره دولت اسلامیه سره د خبرو اترو په تکل کې دی. ادارې لیکي چې د بین الاقوامي صلیب احمر قوي امید دی چې دا به جهادیان د انساني خواخوږۍ په عالمی اقدارو اخلاقیاتو او قوانینو عمل کولو ته راضي کړي. په دې عالمی اخلاقي اقدارو او قوانینو کې د عام اولس او د جنگي قیدیانو د غیر ضروري کړمو او مصیبتونو نه د خلاصولو بندوبست شوی دی. اگر که دولت اسلامیه به د دې عالمی قوانینو په ذکر شوو اړخونو باندې عمل کولو ته په ډیره مشکله تیار شي، خو په دې قوانینو کې د جنگ په خطرناکو سیمو کې د هغې طبي عملې د پوره پوره حفاظت کېدو وینا هم شوې ده، کمی چې په جنگ کې د جوبلو خلکو د دارو درملو دپاره دوی ته ورتلل غواړي، ځکه چې دارو درمل د دغو جوبلو خلکو حق دی. دا بیګنا طبي عمله باید چې د نفرت ښکار نشي. کریسچن ساینس مانیټر خپله اداریه کې زیاتوي چې بین الاقوامي صلیب احمر تنظیم په کال 1951 کې په وجود کې راغلی دی، خو د کال 1951 په نسبت د نن زمانی جنگونو په مکمله توګه یو جدا شکل اختیار کړی دی. شپېته کاله وړاندې د دویم عالمی جنگ په رڼا کې د بین الاقوامي صلیب احمر لیکلی شوي قوانین د نن زمانی د جنگونو د ډرون حملو، خودکش حملو، سایبر حملو، د اجرتی ټوپکمارو جنگیالو د جنگونو او د جنگ د نورو جدیدو طریقو سره هیڅ سمون نخوري، او په تیره تیره د نن دور خونړي جهادیان خو دوی سره د غاړه نه اوړونکو په لوري د هر قسمه اخلاقي سلوک او ذمهوارونه خلاص دي. دې سره سره د فکرمندۍ برابره خبره دا هم ده چې ډیر ملکونه او غیر مملکتي فریق هم د انساني خواخوږۍ په قانون عمل کولو ته تیار نه دي او نه ورته د دې قانون څه علم شته. کریسچن ساینس مانیټر د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي، اگر که دولت اسلامیه والا ډیر ناتر سترهګر یادیږي، خو د بین الاقوامي صلیب احمر امید دی چې دوی به لازمن د صلیب احمر په قوانینو عمل کولو ته غاړه ږدي، ځکه چې د جنگونو هم څه حدود ټاکلی شوي دي. د جنیوا یونیورسټۍ د بین الاقوامي قانون پروفیسر مارکو ساسولی وایي د ترهګرو هم څه ذمهواره شته، ځکه چې دوی هم د جنگ فریق دي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال مانځل کیږي چې د پاکستان بلوچستان ایالت کې بلوس مشران وایي چې د دې په زرګونو بلوسان په زور باندې بې درک کړل شوی دي او د دې تور دوی د ملک په استخباراتي ادارو باندې لګوي. په دې کې ډیر بلوسان د بې درکې وروستو بیا ولارو کوڅو کې موندل شوی دي چې په بوجو کې د هغې مړی اچولې شوی وي. زمونږ په کوټه کې خبریال حمید سمسور د یو بلوس بشري حقوقو کارکونکي نصر الله سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
غیر آئینی اقدامات دے اور دا مسخ شدہ لاش خلقت جبری گمشدگیان دے دا حوالے سے مجبورن 10 دسمبر انسانی حقوق عالمی روز باندھے خپل پروٹسٹ کوم، دنیا باندھے دا ظاہرو کوم کہ دلتا اداران لاسو آئین قانون پامال دے انسانی حقوق کی وائلیشن جاری دے کہ عمر رائٹس آرگنائزیشن کے دا باندھے نوٹس واقع اور دا کردار ادا ہو بلوچستان سره تقریبا 1000 اساسی کارکنان غائب دے اور اجمیر تنظیم سره ریکارڈ دے 3500 خلق کا ریکارڈ است، تقریبا زر سے زیادہ دغه مسخ شدہ لاشیں برآمد و سولے دے بلوچستان کے، اور دغه علاوہ یو ہوم ڈپارٹمنٹ طرف سے اسٹیٹمنٹ راغلے دے کہ ایکشن نیشنل ایکشن پلان کے تحت دا یو کال کے تقریبا 8000 سے زائد مطلب گرفتاریاں او سوالے دے دغه حوالے سے بھی مجبہ گورنمنٹ سے رابطہ او کری دے کہ بھائی دا اگر وائے دا ایکشن پلان کے تحت دوغنا خلقت گار دے دا دوغنا خلقت گار دے دا نم منظر عام پر راوڑا دا کم کم کیسوں کی دا انوال دے کم کم زائے تا دا تا حراست کے او کری دے، لیکن دا حوالے سے حکومت خپل پالیسی بیان نہ دے کری دے کہ مجبہ دا خلقت تا کیسوں واخل صدے یا دا مجمج کم حراستی مرکز کے داستا
مصر اللہ بلوچ دارا تویا تھا تیر ورز پریس کانفرنس ہو کی پاگل کی تا دا خبر ہو کڑلا چی حکومت سی دی دا بے درکسو خلگوی یعنی میسنگ پرسن سی کم چی سنو دیا غای خلگوی یعنی میسنگ پرسن سی کم چی سنو دیا غای خارج کرل
صافی برادری دا اخپل معلوم دے کہ سپریم کورٹ میسنگ پرسن کیسز کے دیر کار اکڑے دے دا باندے
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
پرون د هارت اف ایشیا د آسیا زره کانفرنس د موخه پر حال کې افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف سره لیدنه کړې وه، او جنرال راحیل شریف هغه ته د افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان لخوا د بشپړ ملاتړ باور هم ورکړی دی. په دې حق لا الیاس خان ریپورت را لېږلې دی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د آسیا زړه یا هارت اف ایشیا غونډه د ټولو غړو هیوادونو لخوا د سیمې امن، سلامتیا او خوشحالۍ لپاره په ګډه سره هڅې کولو عزم او کلک اراده سره پرون پای ته ورسېده. په غونډه کې د افغانستان دولت د پاکستان، امریکای او چین په مرسته سره افغان طالبانو سره د امن پروسه دوباره پیل کولو باندې سلا شوې ده. دا مهم پیشرفت د غونډې په ساید لاینز کې شوې د سلور وړو هیوادونو ترمنځ غونډو په محل مخې ته راغلو چې لوجه په غونډه کې شریک نور هوادونو د دې مذاکراتي عمل د ملاتړ کولو اعلان وکړو. افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی خبریالانو ته وویل چې د دې غونډو اصل موضوع په افغانستان کې د امن عمل وو، په کوم کې چې مونږه ته زمونږ ائتلافیانو د تعاون باور راکړی دی چې متعلقه ډلې دې د خبرو اترو میز ته راولي. د آسیا د زړه د غونډې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان په ټولو طالبانو ډلو او وسلوالو مخالف ډلو باندې زور ورکړل شوی دی چې افغان دولت سره امن خبرو اترو کې کې شامل شي او په دې خبره هم اتفاق شوی دی چې د ترهګرو مالی ملاتړ ته رسیدل ختمولو لپاره به خصوصي ګامونه اخلي چې د غرنګ د دوی لخوا د نوي ترهګرو ډلو برتۍ او تربیه او د دوی مالی مرستې ودرول شي. سینیئر خبریال او په افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان هارت آف ایشیا کانفرنس یو مهم پرمختګ گنی او وای چې دې سره به افغان مصالحتی عمل دوباره ډیر زر پیل شي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د دوه ویناو
اسلام آباد کې کوم د آسیا د ازمه کانفرنس چې وو نو دا ډیر زیات مهم ځکه وو چې یو خو په دې کې خپل چې کوم اعلامیه راغلی دا مشترکه د دغه غونډې نه وروسته نو په هغه کې یو مهم څه کې خدا هم دی چې ټولو هیوادونو څومره چې په دې کې ګډون نه لیدلو چې طالبانو باندې رد کړ دی چې هغه د خبرو میز ته راشي نو دا دغه ټولو هیوادونو اوس خواهش دی چې دا د خبرو دا پروسه یو وار بیا شروع شي ځکه چې ځینې هیوادونه خو په افغانستان کې چې بې ثباتي وي امن نه وي نو هغې هم متاثره کېږي او بیا سیمې ته هم ډېر زیات خطر دی په دې پروسه کې هغې کې زیات خلک چې دي نو هغه د دې سیمې سره تعلق لري او دویمه خبره دا ده چې د دې کانفرنس په سرسن چې کوم بیا غونډې شوې دوه اړخیزه او دغهرنګې درې اړخیزه بلکې څلور هیوادونو بیا د امریکا چین او پاکستان او افغانستان نو په هغې کوم ټول په دې باندې متفق دي چې یو خو د خبرې بیا شروع شي او بل د پاکستان او افغانستان تر منځ د هم دا زړه بداوي نه وي ناباوري نه وي نو نتیجې ډېر زیات امکان دی چې د دې کانفرنس هغه ډېرې مثبتې هغه پایلې ولري نتیجې ولري او دا به په څو ورځو کې مخې ته هم راشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ته د سیول او پوځي قیادت لخوا په هوایي ډګر باندې یو تود هرکلی ویل او وروسته د ده وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سر لخکر جنرال راحیل شریف سره جلا جلا غونډې کول دا ښایي چې دواړه سیول او پوځي قیادت غواړي چې افغان دولت سره خپلې اړیکې جاري او مخ په وړاندې بوزي. مطبوعات نظر لري چې په دې غونډو کې په هغه ټولو ګامونو خبرې اترې شوې دي کوم بچې د امن راوستو وسیله جوړ شي خو بعضې څېړنکار نظر لري چې اوس هم دواړه هیوادونه د یو شمېر بنیادي چیلنجونو سره مخ دي او په یو بل بې باوري ختمول دومره اسانه نه ده او دې لړکې به دوی ته نور ډېر څه کول وي ولې چې د دې نه وړاندې هم دا رقم د هارت آف ایشیا 15 غونډې شوې دي خو تر دې دمه یې څه خاص مثبتې نتیجې نه دي رامینځته کړې. په غونډه کې د پاکستان او هند تر منځ په یو شمېر شخړو دوباره جامع خبرې اترې پیل کولو په نړیواله کچه هم خیر مقدم شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او د امریکې خارجه دفتر دا یو مثبت ګام ګڼلی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ دا یو ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبانی اوریزو. افغانستان ته هلته د قندهار په ایرپورټ چې کومه جګړه روانه وه سرته رسیدلې ده. په دې کې افغان چارواکي وایي چې د 50 پورې کسان وجل شوي دي. د دې تر څنګ د افغانستان استخباراتي ادارې NDS مشر رحمت الله نبیل د صدر اشرف غنی سره په دګلاره د اختلاف له وجې استعفا ورکړې ده. هم په دغه پښتنو باندې خبرې اترې کړې دي. زمونږ همکار بهروز خان صاحب موږ سره په تېره خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو.
دغه جګړه په داسې وخت پیل شوه چې کله د افغانستان صدر د ډیرو کوششونو نه وروستو دې ته تیار شو چې پاکستان تراشي، د پاکستان سفر وکړي او د پاکستاني چارواکو سره بیا یو ځل هغه چې کومې شلېدلې رښتې دي هغه سره بیا وتړي. نو په داسې وخت کې اوس نیوکې هم چې راپورته کېږي هغه ګوتې نیول کېږي پاکستان طرف ته. وایي چې ګندې پاکستان چې دا پراکسیز دي یا دغه داسې تنظیمونه چې هغه جګړه مار دي نو هغه په افغانستان کې هم کاروي او دغه شانتې پوخا په کشمیر کې کارول. اوس خو د کشمیر نه سموده شوې ده چې قلار شوي دي خو زور یې ټول په افغانستان کې دی. اوس دا د ایشیا د زړه په نوم باندې چې کوم کانفرنس وشو نو د ایشیا زړه هم افغانستان ته وایي او دغه وایي چې که چېرې افغانستان د امن په اړه باندې د هغې د سوکالۍ په اړه باندې ګامونه نه شو پورته نو دا به دا پوره چې کوم منطقه ده دې ته به خورېږي. اوس بیا دا دي چې نوې ژمنې وشوې، بیا سره لاس ته دوستي ورکړل شو. نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. خدا به اوس راتلونکي وخت بیا ښایي چې پاکستان څومره کولی شي هغه طالبانو ډلې چې هغه د پاکستان د اثر د لاندې دي هغه څومره خبرو اترو ته کینولی شي. او نیوکې دا دي چې زیاتره عملیات چې کیږي د پاکستان سره په پوله نږدې چې کومې پرتې سیمې د افغانستان هلته کیږي، نو دا تپوسونه راپورته کیږي چې اخیر دې خلکو ته دا کسان برابرول، دوی ته وسلې برابرول، دوی بیا د هلته اړول، دا ټول ګندې د پاکستان د خوانه کیږي. پاکستان دغه غوښتنې دي چې دغه لارې اتړي، او دغه شانتي د پاکستان غوښتنې درې چې د افغان ځواکونه دې هم دومره ذمہواري واخلي چې څومره پر پاکستان اچول کیږي.
او بیرس آیا په دې حق باندې سړونکو سوای چې آیا داسې خو نه د چګنی چې یو خاطه خبره تر کیږي د پاکستان او د افغانستان د مشرانو ترمنځ په طالبانو کې دنه هم داسې سیاسي داسې ډلې شته چې ځنې مذاکراتو طرف ته تګواړي او ځنې جګړه کول غواړي.
هغه ډلې چې هغه مذاکراتو ته تلل غواړي هغه لا داسې په ښکاره مخ ته راغلي نه دي، خو د افغانستان له خوا چې کوم دا اعلان وشو چې دی اوس افغانستان حکومت تیار دی دوی سره خبرو ته کینې، نو د دې نه اندازه دا کیږي چې په پاکستان کې داسې د دوی کومې ژورې خبرې شوې دي، د دوی کومې بیا داسې ژمنې شوې دي، هغه به د وخت سره مخ ته راشي. خو د طالبانو غټه مسله خپلو کې چې کومه دا هغه ده چې طالبان په دې وخت کې په دریو حصو تقسیم دي، په ښکاره په غټو ډلو، یو د ملا محمد رسول ډله ده، یو د اختر منصور ډله ده، او یو د داعش په نوم باندې چې تبیل شوی، او دې درې واړه په دې وخت کې په خپلو کې په جګړه دي. لکه هرات مثال دی، تازه د سلو نه زیات طالبانو په خپلو کې سره یو بل وجه لري. دغه شانتي په ننګرهار کې د دوی خپلو کې جګړې، د هرات ته خو پکې ورسته ده، او دغه شانتي په نورو سیمو کې هم. خو د پاکستان نه چې کومه غټه غوښتنه هغه دا ده چې کومه شوراګانې په پاکستان کې شتون لري هغه څومره پاکستان په دې کې صادقانه تور خپل هغه دی چې کوم ددنه غوښتنه کیږي څومره هغه دې پوره کولی شي څومره پوره کول غواړي. او واقعي چې د پاکستان په دغه پالیسۍ کې بدلون راغلی دی په افغانستان کې دننه، دی کوم دغه پراکسیس چې دي نور جنگول نه غواړي. نو کچرې دغه تدیز د پاکستان د پوز د مشر سره هم ډاکټر اشرف غنی ملاقاتونه، د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقاتونه، او دیزل وایي چې د پاکستان وترین غنی غیر داسې نه ښکاري دي چې دومره لوی استقبال به وتور کې، خو د ډاکټر اشرف غنی ته ډېر لوی استقبال هم کړی دی.
او روسي چې کوم رپورټ راغلی دی د افغانستان استخباراتي ادارې انډیس مشر رحمت الله نبیل د صدر اشرف غنی سره په تګلاره د اختلاف له وجې استعفا ورکړې ده، د دې په شا باندې څه خبرې ترې
څه خبرونه خو پکې دا هم راغلی دي چې ګنې د پاکستان غوښتنه دا وه، ځکه چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او دا د پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارو ادارې مشر د NDS یعنی نېشنل ډایرکټوریټ آف سکیورټي وایي چې د دې خپلو کې نه لګېدل، د سره تک چې وو د پاکستاني استخباراتي ادارو سره د انفارمیشن چې کوم معلومات یې هغه شریکولو ګنې مشکل لرو. دا خو یو خبره ده، خو داسې ښکارېږي چې د افغانستان د صدر او د رحمت الله نبیل چې کوم دا اوس استعفا کړې ده، د دوی د کندوز د پیښې نه وروسته د دې خپلو کې یعنی هغه اعتماد نه و. د صدر اشرف غنی چې کوم غوښتنې دي هغه ګندې هغه نه دي پوره کړي. هغه وجه دا ده چې په افغانستان کې ځای په ځای د طالبانو عملیات شروع شول، د کندوز نه والا تر اوس تک کندهار د ایرپورټ د دغه پورې د دې برید یا عملیاتو پورې، نو وایي چې ګندې هغه په خپل دغه ذمہواری چې دغه کوم وي هغه پوره کړی شوی نه دي. هغه ویلي دي چې ګندې صدر اشرف غنی زه نه پرې خودم چې زه خپل کار په خپل دنده یعنی په آزاده توګه په مخ کې بوزم، خو په هغه چې کوم زیات نیوکه راغلي دي هغه دا وایي چې ګندې د چې کوم ریسپانسبیلټیز وو، د چې کوم ذمہواری وي هغه نه لري پوره کړی شوی.
ډیر مننه بهروز صاحب.
مننه.
وایس اف امریکا دی ریډیو ته واکیس. تیر کال د آرمی پبلک سکول باندې د کومه تر هغه پیښه او بریچ شوی وو، د هغه پرنسپل طاهر قاضی هم په دغه پیښه کې وژل شوی وو او خپل ژوند له لاسه ورکړو. د ډیوري جو خبريال حمید الله د هغه د کورنۍ سره خبرې اترې کړې دي، د هغه په د ژوند په حق لا د هغه خاون سره هم خبرې کړې دي. راځي چې دغه مرکه په ګډه سره واورو چې څه تفصیل دی د هغه کورنۍ کمپنی څه رقم وه او هغوی په هکله موږ ته څه معلومات نو راکولی شي؟
طاهر اکازی د آرمی پبلک سکول پرنسپل وه او تیر کال د 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول په برید کې وجل شوی وه. خو د هغې د هاون کرنل ریټایرډ ظفر قاضی یوې لور زوی او بل ذهني معذور زوی ته د هغې غم لا هم تازه دی. کرنل ریټایرډ ظفر هغه ورځ یادوي او وایي
هغې ورځ د چای کې نخوي نو ما اسې ترسه ما چای دې راته کې نخوي دې راته یاره عزت چلته کې مو ټیک ده کنه نو دالک بدل روډیا نوکر یا خو دې دې بدل روډی ما ورته ویلي دي اره وړي دلا هغې کې هغه گاډي ورپسې لیټ شو نو دا کشری زوی اونی والا ورسره مینا کولا بس ډېر وخت پورې مې کولو ټیلیفون نه مې کولو تې ته مې ټیلیفون وکړو د دې ټیلیفون ډېر وخت انګیج راتلو بیا اچانک ولګېدو چې ولګېدو یو سو رنګه لاړو دې کټ کو بیا ډېر خلکو ویلې چې بچ شو ډېر هغه خلکو زما ته نو پته چې دا بچ
کرنل ریټایرډ ظفر قاضی وایي چې طاهر قاضی ورته کالج ته د ورپی خطرو ذکر کړی وو.
دین اولم دا کالج ته جی تھریٹ وو دو کالونه د کالج ته تھریٹ وو لیکن دا تھریٹ نو چې خلکو راځي او فائرنګ وکړي او دا وکړي تھریٹ دا چې شاید کډنیپینګ شي نو دې به زیات خپل د ماشومانو خیال ساتلو چې کډنیپینګ دې ته په خپل هډ کوارټر 11 کورنۍ کې هغه راغلی چې په یو لارې باندې ته کالج ته مرادا لارې بدلاوه نو کله به دا په مال روډ باندې لاړه کله به دا په خبر روډ باندې لاړه کله دا پلی لارې باندې به بینس کې وته کور هډ کوارټر ورته ویلي تھریٹ دی هغوی ته پته وه انټیلیجنس ایجنسیز په دوی ته ویلي دی ته څه پته لګېدا او ما سره ډسکس کړی.
طاهر قاضی د مردان د قاضیانو د کورنۍ وه او د هغې کورنۍ د هندوستان په ازادۍ کې د خدای خدمتګارو په تحریک کې په اولنی سب کې وه. د هغې د سبق او کورنۍ په حقله کرنل ریټایرډ ظفر قاضی وایي
خاندانی بادر وه د هغې وریره وه قاضی عطاالله د ایم پی والا د هغې وریره وه پښتانو د هغوی هیسټري خود څنګه ده نو هغې کور نه وه شوی دی هغه پریزنټیشن کانفرنس سالپور کې کړی دی بیا هغې نه پسته کالج کې زما خیال دی دا مردان کالج کې وه او پشاور یونیورسٹی نه انگلش کے ماسٹرس کری دی بی ایچ یو کو آگے ٹیچنگ اسٹارٹ کرو بیا بچے چرتا کم اسٹیشن باندھے وہ زما پوسٹنگ کے دو التبا دے نارملی کانوینٹس کے سبق کھیلو نو ددے ایجوکیشن سے ڈیر زیاد لگاؤ بچوں سے ڈیر لگاؤ اس داغم غریبا اس کافی ایجڈ شوی ہوا مستل کے دا ہوں گا دا ڈیسائڈ کریو چی یار دازا ددے کانٹریکٹ ختم شی دے مے کے ختم دو نو مل فردا کا در کئی مال آتے.
د طاهر قاضی درې بچی دی خو یو پکې ذهني معذور دی او ظفر قاضی وایي د هغه حسمانه ورته د طاهر قاضی پس ډیره ګرانه شوې ده.
مطلب هغه ډیر مهنت هغه سره بچی سره وکړي دی هتا راوستو چې وایي چې سکول کې په دومره نه هغه ګرځې دی نه شو مونږه او ګرځولو دواړه خبرې نه شو کولې خبرې وکړي نو نن هغه پښتو کې اردو کې خبرې کولی شي او انګریزي انډرسټینډ کې دی کین انډرسټینډ.
ظفر قاضی وایی طاهر قاضی سره دو ډزا بتندی او مره لگه دلیوا. حمید الله وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پی خبر.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګران اردوونکو زمونږ د خبرونه هم په دې باندې سرته رسیږي. لږو شپو کې به موږ تاسو ته یو ځل بیا د نن ورځې مهم خبرونه وړاندې کوو او د هغې وروسته به د بل ډول ریډیو پروګرام وي. نن پروګرام به د میرمنو غږ وي. تاسو به زمونږ همکاره وګمه جاربان وړاندې کوي. دغه پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ. ټلیفون شمېره دا 0012022050 او 03 موږ سره اوسئ.